د سحر لس بجې دي د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سو چې 219 پروګرامونه پکې خبريږي د هیلو وړانګ رادیوي ډرامه او د ازادي میلمه نن د دوشنبه ورځ ده د خبرګولیا جوزا 9 د جون 19 په پایل کې خبرونه د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبی کې د هوا په تودېدو سره د هادې نس ناستې پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونیسي د ناروغ د مرګ سبب کېدای سي. یونیسف پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د هادې نس ناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هېواد کې به له 130,000 د زیاتو کسانو درملنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه راتلونکې میاشت کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون پرانیزي. د دې خونې سرپرست محمد یونس محمد د دغه نندارتون په اړه بېګا ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې 2023 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه کابل په ښار کې یوه ډېره عظیمه نمایشګاه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نامه جوړوي. په دې نمایشګاه کې به موږ ټول صنعتکاران، تجاران، سرمایه گذاران، د سیمې هیوادو څخه میلمانه په دې کې ګډون کوي.
د کورنیو تولیداتو دغه نندارتون د کابل په حضوري چمن کې پرانستل کیږي او زر غرفې به لري. د دغه نندارتون د پرانستلو لپاره داسې مهال تیاری نیول کیږي چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډیرو تولیدي شرکتونو د اقتصادي ستونزو له کبله یا خپل فعالیتونه درولي یا خپلې پانګې نورو هیوادونو ته لیږدولي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې د راتلونکې اونۍ د چهارشمې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. سترې محکمې پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده. د اعلان له مخې د راتلونکې اونۍ د چهارشمې په ورځ به چې د چنګاښ یا سرطان میاشتې له 8 نیټې سره برابره ده، د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د سعودي عربستان رسنوی هم خبر ورکړی چې هلته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوی او د راتلونکې سهشمې په ورځ به عرفه او د چهارشمې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون یکشنبه په تهران کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې دا په څه باندې 2 لسیزو کې ایران ته د ازبکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې تر دې کتنې وروسته چې د تهران په اسدآباد مڼی کې ترسره سوه، د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرۍ، ترانسپورت، درمل جوړونې، ټکنالوژي او کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارایو 11 تړونونه لاسلیک کړل. دواړه هیوادونه چې په خپلو کې ګډه پوله نه لري او افغانستان یې د اتصال یوه سیمه ده، دغه راز د ستاندردونو او د سوداګریزو معاملو د رامنځته کېدو د امکاناتو د ارزونې په برخو کې هم د همکارۍ 2 هوکړې لیکونه لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي چې روسیه یې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پوځ تر لنډمهالې ولکې لاندې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جون میاشتې پر 16 نیټه د اوکراین د کاخوف کابند تر ویجاړېدو وروسته سیلابونه وبهېدل او ملکیانو ته د اکمالاتو لارې وتړل سوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دینیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګری ملتونه به د ضروري لاسرسي پیدا کولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. هغه ویلي د روسیې د چارواکو غواړي چې د نړیوال بشري قانون له مکلفیتونو سره سم عمل وکړي. کیف د بند په ویجاړولو کې روسیه په لاس لرلو تورنوي، خو روسیه دا تور نه مني. شمالي کوریا وایي تیره میاشت د یوه پوځي سټلایټ ناسم توغول تر ټولو لویه ناکامي وه. د دغه هیواد دولتي اژانس KCNA نن دوشنبه راپور ورکړی چې دا خبره د واکمن ګوند په تازه کلیدي غونډه کې مطرح سوه. دغه لویه غونډه د جمعې او شنبې ترمنځ رابلل سوې وه چې کارګرانو او څیړونکو ته پکې امر وسو د پوځي سټلایټ د ناکامې توغونې په باب څیړنه وکړي او په نږدې راتلونکي کې د بل سټلایټ توغولو ته ځانونه چمتو کړي. ویل سوي پر هغو کسانو سخت انتقاد سوی چې د سټلایټ د توغولو مسؤلیت لري. هغه توغندی چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږداوه د مې میاشتې پر 1.5 نیټه یې توغول ناکام سول. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګله دېش سره د راتلونکو دریو یو ورځنیو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې د 9 لوبغاړو نومونه شامل دي چې نونس یې اصلي لوبغاړي یعنی د بنګله دېش په وړاندې په راروانو سیالیو کې به لوبیږي او 10 نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه کارو